السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شور اوره 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه دا ملیحا مرزا د مو د مشال ریډیو د ماسپخین درو بچو پخپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. پخپرونه کې په یو شمیر کورنو او سیمه ایزو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او مدرسې په اوسنی اثر کې لرو، خو تر ټولو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې بوریوال کاکړ یې تاسو ته وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکه، افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. د لشکر جنگوي مشر ملک اساق له 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی، او د ایران ولسمشر حسن روحاني ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ورسي. اوس بشپړ خبرونه. افغان چارواکي ادعا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال راډیو ته کړې دي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپېښ ناروغۍ له امله مړ شوی و. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول سوی ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل سوی دی. پاکستانی چارواکي وایي چې دا پیشه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته سوې ده. د ملتان پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال ریډیو ته وویل
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف منګ کاروایی کوله، او ملزمان چې کله منګ واپس بوتلل نو شاوخوا د دې ډلې 12 کسانو په منګ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی 14 کسان ووجلې شول او زموږ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
د ملک اساق پر ډله لشکر جنگوی د پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف په واکمنۍ کې بندیز لګیدلی و. ملک اساق او د هغه ډله په لوی شمیر داسې خونړیو بریدونو تورن دي چې په کوم کې په سلګونه شیا هزارګان وژل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي په دې ملک کې د راغلو سیلابونو له کبله نږدې 300,000 کسان اغېزمن شوی دی. د دوی په وینا په اغېزمن سوو کې 115,000 خلک له خپلو سیمو ایستل شوي هم دی. د قدرتي آفتونو د انتظام ادارې د سه شنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 180 کسان وژل شوي او 45 نور ټپي شوي دي. د یادونې وړ ده چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات زیانونه په غرنۍ سیمه چترال کې رسېدلی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1 نیټه په پاکستان کې وسی. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت لخوا له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سې شنبې په ورځ نن له مشال راډیو سره په خبرو کې کړی. دین محمد د افغانستان د اصول علي شورا غړی او د مشال راډیو ته وویل دی وای په خبرو کې باز موږ موضوع اور بند د باور فضا رامنځته کول او د خبرو بهیر ته دوام ورکول به د هغوی لخوا د بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې شتون او پر هغوی د بندیزونو موضوع ده. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 10 نیټه د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو وشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د دې وزارت یو ویان دولت وزیري د سه شنبې په ورځ ناوخته مشال راډیو ته وویل چې په دې پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان له خاورې پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کیږي، خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ سي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیده کاته وکړل. ټاکل شوی ده چې لورین فابیوس نن په خپله له ایراني ولسمشر حسن روحانی سره هم وګوري. په ډیپلوماټیکو اړیکو کې دا تودوالی له هغه وروسته راغلی دی چې د خپل اټمي پروګرام پر سر ایران په روانه میاشت کې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به پردي هیواد په لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي راولي. د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا اورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبې په ورځ واوروله. نوموړي ته دا سزا د جنګي جرمونو او د 2011 کال د پاڅون پر مهال د سوله ییزو مظاهرو چانو د پرځولو په تور کې اورول شوې ده. د هغه پاڅون و چې د نوموړي د پلار معمر قذافي واکمني پای ته ورسوله. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې په داسې حال کې وسو چې نوموړی هلته نو موجود. سیف الاسلام له تیرو څو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د هغو پخوانیو یاغیانو په ولکه کې دی کوم چې د مرکزي حکومت له واکه بهر دی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت د پریکړې دوی له ژورې پریشانۍ سره مخامخ کړی دی. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو بیې له احمد الله اوري.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر 102 روپۍ او 70 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو 102 روپۍ 50 پیسې او 102 روپۍ 80 پیسې. یو پاوند 105 روپۍ 60 پیسې او 95 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20 روپۍ 80 پیسې او 23 روپۍ. یو سعودي ریال 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 13 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 15 پیسې پیسې او 1 روپۍ 10 پیسې پیسې. او 290 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پر ورځ باندې پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم وویش. په بنو کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش. او په کوټه کې به زیات نه زیات دیرش او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بوریوال کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بی او د موسم حال مو د احمد الله نه واوریدو. په خبرونه کې به واوري افغان چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. یو خبریال وایي
د ډیر وخت نه دا نښې نښانی خبرونه چې طالبانو د مسجد دننه نه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه راڅرګندېدل.
بلخوا په پاکستان کې چارواکي د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق او د هغه د 13 نورو ملګرو د وژنې خبر ورکوي. د سینیټ یو قائمه کمیټه بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په لړ کې یو قرارداد منظور کړی دی. د پاکستان الیکشن کمیشن یو بیان سوای
مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابی قوانین دي په هغې کې د اوورسیز پاکستانی دپاره سو پرویژن نشته چې هغوی به ووټ څنګه ارتي. پاسیبل حل دپاره قانون سازي ضروري ده.
په اونیس پروګرام د نړۍ رنګونه کې به په جاپان کې د یو داسې هوټل په اړه معلومات واوري چې ټول کارونه روبوټ کوي. پروګرام مدرسې په اوسني اثر کې هم اوریدل مهیروي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان چارواکي د افغان طالبانو مشر ملا عمر د مړینې خبره کوي. که څه هم طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو د چارواکو په خبره ملا عمر په 2013 کال کې د ناروغۍ له امله مړ شوی دی. په دې موضوع زموږ همکار احمد شاه اعظمي له خبریال سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده. راځي چې ورته وکړو.
خبرونه چې طالبانو د مسجد دیننه راتلل او په ډیرو مهمو مسایلو کې د ملا محمد عمر اخوان واضح دریز نه راڅرګندېدل یا دغه چې طالبانو په قول چې دوی ته په غږیز آواز راتللو دغه نه را څرګندېدل، داسې شکونه را وړاندې کول چې ممکن هغه نور ژوندی نه وي او یا هم سخت مریض وي یا په یو غیر عادي حالت کې وي. خو اکثر خلکو دا فکر کولو چې طالبانو زیاتره مشران چې نیول شوي وو او مهم مشران هغه په پاکستان کې نیول شوي وو، او پاکستانی چارواکي او یا پاکستانی تحقیقات کوونکي یا ممکن د هر چا نه زیات په دې پوه وو چې د ملا محمد عمر حیثیت څه ده، یعنې هغه ژوندی ده که مړ ده. نو زما په خیال طالبان دپاره خو واضح خبره ده چې د خپلو جنګیالیو د مورال ساتلو لپاره، خپل اتحاد ساتلو لپاره، او ځینو کسانو چې طالبانو کې دننه دا وخت د ملا محمد عمر په نوم باندې یا د هغه سره د رابطې په نوم باندې خپل واکمني چلول او خپل بزنسونه یې کول او هر څه یې کول، دا به یې څرګندوله چې مونږ ته د املا دا خبره کړې ده. نو هغو ممکن د دې عمله دا خبره پټوله، او بل طرف ته پاکستان هم یو څه وخته پورې دا کوشش کول، خو اوس داسې بریښي چې افغان طالبان باندې ډېر بد وخت راغلی ده. په یو وخت کې د دوی اختلافات خپل منځ کې زیات شوي دي، بل طرف ته د پاکستان په اړه ویل کېږي چې هغوی ورباندې مسلسل فشار اچوي او خبرو طرف ته رابولي او ورته وایي چې دوی په پاکستان کې خپل فعالیتونه کم کړي، او حتی ویل کېږي چې د ځینو شبخانو نه د دوی زخمیان ویستلي دي. بل طرف ته دا خبر ورکول چې ملا عمر خان نور د نړۍ ژوند نه لري، ما په خیال دا ټول یو بل سره ارتباط لري او بې ارتباطه نه پاتې کېږي. خو په مجموع کې از ویل شم چې د طالبانو تحریک تر ټولو د بحران ډک وخت ده، او څنګه د دوی مشران چې دا وبې کوله چې ملا محمد عمر خان ورسته د دوی مشران دي، هغوی هم نه میډیا ته څرګندېدل او نه داسې واضح موقف لرلو. نو اوس د دې وخت چې طالبان فکر وکړي او خپل نوې مشر وټاکي، او زما په خیال نوې مشر ټاکلو باندې د وړاندې نه مشورې روانې دي، خو اتفاق رای نشته. او سمې چې په خبرونو کې راځي
شاه یوسف صاحب، همدغه پوښتنه مې درسره کوله چې راتلونکي مشر بیا څوک کېدلای شي؟ ځینې خبرونه هم خپاره شوه چې د ده زوی به د ده ځای ناستی وي، ځینې وایي چې د دوی مشر قمندان ملا اختر محمد منصور به د ده ځای ناستی وي. یعنی مشر به څوک وي او د چا په خوښه او د کوم دفتر په خوښه به ټاکل کیږي؟ د قطر دفتر به ټاکي که به د کوټ شورا په دې کې مهمه ونډه لري؟
تر یو کال وړاندې پورې د قطر دفتر کې چې کوم اشخاص وو هغه دومره د طالبانو په لیکو کې دومره لوړ رتبه اشخاص نه وو. کښله طیب آغا و آغا هم بلناس محمد عمر خان دیر سکیتر حسیت لرلو، خود کلنه چی دی گوانتنامو نا پینزه بندیان اخلاص شوی دی. حالتا دی طالبانو دو مهم مشران دی، ملا فضیل خان دا و ملا نورا خان، اوی هم دی قطر دی دفتر وزن دی مشرطابل لحاظ درند کلی دی. بل طرف تا که گرو پو عملی لحاظ بندی دی محمد عمر خان جانشین دا وقت اختر محمد منصور و او حقا په خپل وروستي خط کې چې شیخ مغدادی ته لیکلی وو هغه دا خبره کړې وه چې د ملا محمد عمر خان نائب ده. دا چې ښکاري چې که وګوري، یعنی که یو نظام وي او یو سلسله وي، نو په هغو کې خو دا حق د ملا محمد منصور جوړیږي چې د دوی مشر شي. خو داسې ویل کېږي چې نور هم مشران شته ده، او داسې هم ویل کېږي چې ملا صاحب محمد عمر خان خپل یو وصیت پرېښی ده د مرګ نه وروسته، او هغه وصیت هم یو ډیرو کم اشخاص سره دغه علم ده. نو که هغه په خپله څه داسې خبره کړې وي بیا خو بېله خبره ده. خو ځینې کسان وایي چې د ده کوچنی زوی چې غالباً اوس یې عمر شاید شلو کلو ته رسېږي، او سا کال د کراچۍ د یو دارالعلوم څخه فارغ شوی ده، د هغو مشرتابو. نو زما په خیال په اسلامي لحاظ او شرعي لحاظ باندې خو یعنی د امیر ټاکله خپل یو وصیت لري. خو که وګورو دې کې شک نشته چې طالبانو په منځ کې ملا محمد عمر خان یو ډېر محبوب شخصیت وو، او په تېرو 15 کلونو کې سره د دې چې ملا محمد عمر خان آواز دوی نو واورېدلې، د دې حق ویډیو یې واورېدلې، خو بیا هم د ده په نوم باندې چې به کوم خبرونه خپرېدل هغو باندې به اتکا کول او هغه به یې باور کول. او طالبانو کې دا وخت زما په خیال د ملا عمر د ساتي داسې یو شخصیت نشته چې په عامو خلکو کې محبوبیت ولري. او وسنی چې کوم مشران دی هغوی باندې دا تورونه دي چې هغه یو ساګزی قوم سره ده، بل کاکړ قوم سره ده، بل علایقانیزي قوم سره ده، او په دې باندې پخوانه هم اختلافات را جوړ شوي وو. خو ملا محمد عمر خان له یو کوچنۍ قبیلې سره تعلق لرلو، او هغه قبیله چې په کندهار او د طالبانو په دې مضبوط مراکزو کې ډیر غټ واک نه لرل، له دې امله په خو باندې دا شک نه کیږي چې هغه د یادې قبیلې لپاره یا خپل خلکو لپاره کار وکړي. خو زما په خیال تر ټولو مهم وخت خبره دا ده چې آیا طالبان به وکولی شي چې خپل اتحاد وساتلی شي، کوم اتحاد چې دوی د تیرو شلو کلونو نه یا د تیرو پنځوسو کلونو ساتلی وو. زما په خیال اوس وخت کې داسې نه بریکي چې دا د اتحاد وساتل شي، ممکن دوی څوک نوی مشر اعلان کړي او دا اعلان هم شي، خو د دې ضمانت نشته چې نوی مشر سره به دا ټول طالب مشران او د کوټې شورا او پېښور شورا او د حقانی ډله او د قطر دفتر هغوی د اتفاق وکړي. نو زه فکر کوم هغه د طالبانو د اتفاق او د اتحاد کوم باب چې و هغه خپله د محمد عمر افغان شخصیت و د دوی دپاره هغه یو کرشمیاتي شخصیت و او د هغه د وفات نه وروسته ډېر کم داسې بریښي چې هغوی د په اتحاد او اتفاق کې پاتې شي.
یوسفزی صاحب، وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې پر خبرو اترو باندې څومره اغیز کولای سي، یعنی د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامېدلای سي؟
زما په خیال د افغان حکومت سره مذاکراتو باندې هم د دې مثبت اثرات نشته، د منفي اثرات به وي، او تر هغه حد پورې چې طالبانو متحد وای او دوی په یو ځای باندې کار کولای، نو په هغه صورت کې خو د دې امکان وو چې دوی که مذاکرات کوي په وښلو به وي. اوس زما په خیال د ډېر وخت نه د امریکې او د پاکستان او حتی د افغان حکومت دا پالیسي وه چې طالبانو په منځ کې هغه پخوانۍ پالیسي پرېږدي چې دوی منځ کې ګروپونه جوړ کړي او ضعیف کړي. اوس داسې فکر کېږي چې چېرته هم یو غټ تنظیم په وړو وړو برانچونو یا برخو باندې ویشل کېږي، نو هغه وړې برخې ډېرې خطرناکې وي او تر هغه اصلي ګروپ نه په یو ډېر اکستریمیست یا ډېر سختدریزه ګروپ په منځ کې رامنځته کېږي. نو زما په خیال د ملا محمد عمر وروڼه هم د سولې دپاره په نقصان ده او هم د طالبان دپاره نقصان ده، او د نوموړي مړینه زما په خیال جدي منفي اثرات به په مذاکراتو لري، ځکه چې که هغه طالبان متحد وي نو بیا مذاکرات کول نسبتا اسانه وي، بځای د دې چې مختلفو ګروپونو سره او مختلفو د طالبانو اشخاصو سره خبرې وشي.
تاسو د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې د خبر په اړه د خبریال سمی یوسف زئی سره د مشال ریډیو مرکه واوریدله.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. په پاکستان کې چارواکي وایي چې د غیر قانوني پیژندل شوی ډلې لشکري جنگوي مشر ملک اساق نن په پنجاب کې وژل شو. د چارواکو په خبره نوموړي په مظفرګر سیمه کې د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی. په کاروایي کې د هغه د دوو زامنو په ګډون دیارلس نورو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګڑھ کې د پولیسو په یو مقابله کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق په شمول څوارلس کسان وژل شوي دي. د بولدان پولیسو د ضلع مظفرګڑھ د ترهګرې د مخنیوي څانګې انسپکټر سلیم کامران مشالیډو سره په خبرو کې وویل چې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکر جنگوي د شپږو غړو په انکشاف دوی چاودیدونکي مواد په نشاندهۍ مظفرګڑھ ته تللي وو، چېرته نه چې په واپسۍ د لشکر جنگوي شاخوا دولس غړو په دوی حمله وکړه. د نوموړي په وینا په دې مقابله کې د ملک اسحاق دو زامنو سره د دې کردم تنظیم کاری غلام رسول هم وژل شوی دی. دی وای
یہ لشکر جنگوی کے دہشت گرد گروپ ہے جس کے خلاف ہم کاروائی کر رہے تھے.
دا د لشکر جنگوی کم چې ترهګر ډاله ده د هغې خلاف موږ کاروایی کوله. ملک اساق چې د تنظیم مشر دی په شمول شپږ نور کسان موږ په خپل تحویل کې واخیستل، نو هغوی د پلټنو نه پس د څه چاودونکو موادو نشاندهی وکړه. چې کله موږ وسله او چاودونکو مواد ترلاسه کړل، نو د بم ډسپوزل سکواډ ادارې هغه دفتر ته یوړل او ملزمان چې کله موږ واپس بوتلل، نو شاوخوا د دې ډلې دولس کسانو په موږ حمله وکړه چې دوی خلاص کړي، خو په مقابله کې د دوی څوارلس کسان ووژلی شول او زمنګ شپږ اهلکاران هم جوبل شول.
هماره چه بندے بھی کافی زخمی ہوئے ہیں.
د انسپکٹر سلیم پوینا چی په متعلقه ځای کې د کاروایۍ په وخت چاودېدونکي مواد د سیبمونه تمانچی کلاشنکوف او ګولې ترلاسه شوي دي. د پولیسو وینا ده چې مړی د مظفرګڑھ ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. واضح دي وي د دې پیښې نه پس پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا سیکیورټي سخته کړې شوې ده. ملک اسحاق په شمول ټول شپږ کسان د 1.5 ورځو په جسماني ریمانډ وو او په دوی د کال 2013 نه واخلې تر کال 2015 پورې د هدفي وژنو او د چاودېدونکي مواد کیسونه وو. د ذکر ده په ملک اسحاق د شیاګانو د وژلو یو شمېر مقدمه وي. نوموړي شاخوا 15 کاله پورې جیل کې هم تیر کړي دي. ملک اسحاق په شروع کې ناکاونه ګرځول شوي یو بل تنظیم سپا صحابه سره تعلق وو، خو بیا ځینې اختلافاتو له وجې کال 1989 کې یو نوی تنظیم جوړ کړو چې ورته یې د لشکر جنګوي نوم ورکړو او د دې امیر جوړ کړی شو. دا تنظیم هم د خپلو هلو ځلو له وجې کال 2001 کې د پخواني پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې ناکاونه ګرځول شو. کال 2012 کې ناکاونه ګرځول شوی تنظیم سپا صحابه موجوده مشر احمد لودیانوی سره اختلافات ختمېدو نه پس د یاد تنظیم نائب صدر جوړ کړی شو. یاد دې وي کال 2014 کې د امریکې خارجه محکمې ملک اسحاق نړیوال ترهګر ګرځولې وو او لشکر جنګوي ترهګر تنظیمونو کې شامل کړی وو.
دا ورابی اکرم خان په رپورت کې تاسو واوریدل چې د لشکر جنگوی ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو ملګرو وژل شوی. ملک اسحاق د یوې بلې ډلې سپا صحابه پاکستان لبانی مشرانو هم وو او بیا یې د لشکر جنگوی په نوم ډله جوړه کړه چې په اړه یې ویل کېږي په پاکستان کې پر اهل تشی اګڼ بریدونه کړي دي. د ملک اسحاق د ژوند او فعالیتونو په اړه د پامیر ساحل رپورت ته غوږ شئ.
په پاکستان کې پولیس وایي چهارشنبه یا شروع پښلمی محالې د لشکر جنگوي وسلواله ډلې مشر ملک اسحاق سره د دیار لسو پلویانو وواژه. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د ملک اسحاق په اړه ویل کیږي چې په پاکستان کې د سلګونو شیعهګانو په وژنه کې لاس درلود. ملک اسحاق به د طالبانو او القاعدې سره د تړلې لشکر جنگوي ډلې د فعالیتونو او عملیاتو هدایت ورکول او د اژانس په خبره د داسې یو وسلوال مشر و چې په پاکستان کې قاضیان یا ججان د تل سزا ورکولو ډارېدل. د مقدمې پر مهال به یې خپل مخونه پټول او په عدالت کې به یې د ته چای او بسکټ یا کلچې ورکولې. د اژانس په خبره اسحاق تر کلونو په پاکستان کې په آزاد مټ فعالیت کاوه ځکه چې د هغه هیواد استخباراتي ادارو په 1980 او 1990 زیږیدو لسیزو کې دا ډلې ځکه روزلې چې لګاونډي شیعه ایران یې ګواښ محسوساوه. د بی بی سی په وینا ملک اسحاق پخوا د یو بل وسلوال تنظیم سپاهي صحابه پاکستان یو مهم مشر و، خو د سازمان له مشرتابه سره د اختلافاتو له کبله له هغوی جلا شو او د ډان ورځپاڼې په خبره د 1990 زیږیدو لسیزې په پیل کې د لشکر جنگوي ډلې بنیاد کېښود. لشکر جنگوي ډله امریکا ته اگر هغه ګرځولې وو په پاکستان کې هم ور باندې بندیز لګول شوی وو. اسحاق د ګڼو تورونو له کبله په 1990 زیږیز کال کې ونیول شو او بیا په 2011 زیږیز کال کې په ضمانت ځکه خوشې کړل شو چې سپریم کورټ وویل پر ضد یې کافي شواهد نشته. نوموړی په تیرو اتو میاشتو کې په بیا بیا عامه امن ته د تاوان رسولو خطر مخنیوي له کبله یا په زندان کې وو او یا هم په کور کې نظر بنده وو. پولیس وایي تر وژنې شاوخوا یوه اونۍ مخکې یې ملک اسحاق د هدفي وژنو په تور نیولی وو. رسنۍ وایي د سپاهي صحابه پاکستان له اوسني مشر حافظ احمد لودیانوي سره د اسحاق تر روغې وروسته نوموړی د سازمان مرستیال مشر شو. پر اسحاق پر اهل تشیو د لویو بریدونو تور و او دی هم د امریکا حکومت د بهرني ترهګر په نوم نومولی و. د اسحاق په اړه فکر کېږي چې په 2009 زیږیز کال کې یې له زندانه په لاهور کې د سریلانکا کرکټ پر لوبډلې د برید پلان جوړ کړی و. ملک اسحاق په 1959 زیږیز کال کې د پنجاب په رحیم یار خان ښار کې زیږیدلی و.
مدرسې په وسنی عصر کې د مشال رادیو ونیز خبرونه مدرسې په وسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت باس کوي.
د مدرسو اصل نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی. مدرسې خود داسې پکار دی چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم هم ورکړي شي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب د منځه لاړ شي.
دا خبرونه تاسو د هرې چهارشنبه پر ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هرې شنبه یا خالی پر ورځ د ماسپخین پر پاوکم 2 بجو له احمد شاه اعظمي سره اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو.com باندې هم لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د پاکستان ډون رسپنه د یو امنیتي چارواکي لخلې لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جمعې په ورځ په مری خار ګوټي کې کیږي. تر دې وړاندې د افغانستان سولې عالي شورا امکان څرګند کړی چې خایي خبرې اترې په چین کې وشي. عبدالحی کاکړ له تفصیل سره.
ډان ورځپاڼه د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له قوله وایي په مری ښارګوټي کې کېدونکې خبرې اترې ښایي ډېرې مهمې لاسته راوړنې ولري چې ورسره د افغانستان د شخړې پای ته رسېدو هیلې تړل شوې دي. چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي د کابل په اصرار دغه خبرې به د افغانانو په مشرۍ کې ترسره کېږي او اسلام آباد یوازې د سهولتکار په توګه کار کوي. د ده په خبره دا ځل به خبرې ډېرې په تفصیل سره کېږي او د ده په وینا حقیقت دا دی چې دواړه غاړې په میاشت کې دننه بیا سره ویني چې دا یو ډیره لویه بریا او حوصله ورکوونکې خبره ده. پاکستانی چارواکي ډان ته ویلي اسلام آباد تمه کوي چې دواړه طرفه به په افغانستان کې د تشدد د کچې راکمولو په ګډون د باور جوړولو پر نورو ګامونو بحث وکړي. د زیات کړه داسې ښکاري چې افغان حکومت د طالبانو خبرو ته غوږ نیولو ته تیار دی. تر دې وړاندې د جولای پر 8 د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ په مری ښارګوټي کې خبرې اترې شوې وې. د خبرو اترو دوم پړاو مشخصه ځای نه معلوم او د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاید تېر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې دا امکان څرګند کړی وو چې شایي د دوم پړاو خبري په چین کې وسی.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د سېنات قائمه کمیټه حکومت او الیکشن کمیشن ته ویلي چې په بهر ملکونو کې مېش بلکونو پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو لپاره زر تر زره انتظامات وکړي. د دې په خبره کې ضروری وي نو په دې لړ کې د قانون سازي هم وکړي. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن وایي کسم دوی د دې کار لپاره تیار دي خو په دې کې لړ کې د قانون سازي د ضرورت خبره هم کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرت ظهیر په دې رپورت کې راکوي.
دنه په ماخام په اسلام آباد کې د چیرمن سینیټر باز محمد په مشرۍ کې د سمندر پار پاکستانیانو لپاره د سینیټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې په متفقه توګه یو قرارداد منظور کړی شو چې پکې له وفاقي حکومت او الیکشن کمیشن غوښتنه وکړی شوه چې په بهر ملکونو کې میشله و دېرش لکه نه زیات پاکستانیانو ته د ووټ اچولو حق ورکړي چې دارنګ جمهوري عمل سرته ورسوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر حافظ حمدالله اووی چې دوی غواړي راتلونکي انتخاباتو کې په بهر ملکونو کې میشت ټول پاکستانیان برخه واخلي او خپل رائے وکاروي ځکه چې په دومره لوی شمېر کې پاکستانیان په بهر ملکونو کې استوګن دي. نو باید چې الیکشن کمیشن د دې مسلې د حل لپاره اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه
سینیټ د دغه قائمه کمیټې چې اوسیز پاکستانیانو په باره کې کوم قرارداد پاس شوی چې پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکول شي چې د ملک نه د بندې په مختلفو ملکونو کې دي او د پارلیمنټ چې کومه کمیټې جوړه ده انتخابي اصلاحات هغه کمیټې باید پر دې باندې غور وکړي چې د پاکستان نه د بندې کوم پاکستانیان دي ځکه د ووټ حق ورکوو د هغه طریقه اثار به شي. الیکشن کمیشن هم باید پر دې باندې خپل سفارشات لمنس او پارلماني کمیټې ته وښيي چې بیا د هغه مطابق که په آئین کې ترمیم ضرورت و هر اصلاح چې وه هغه به بیا تمام پاچاني د پارلیمنټ په ذریعه باندې.
کله چې مشال ریډیو د سینیټ د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په اړه په اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم نو پوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره به لومړی په سینیټ او قومي اسمبلی کې قانون سازی کیږي نو بیا به الیکشن کمیشن خپل انتظامات کوي. خورشید علم وی
الیکشن کمیشن دته تیار دی دا زیات نه زیات ووټرانو کوشش کوي چې خپل ووټر لیست کې شامل کړي او زیات پاکستانو ته مخور کړي چې په آئنده الیکشن کې ووټ ورته ولې شي. مسله په کې صرف یو ده چې موجوده چې کم انتخابي قوانین دي په هغه کې د اوورسیز پاکستانی د لپاره سو پرویژن نشته چې هغه به ووټ څنګه ورته یعنی کې بیلټ پوسټل بیلټ پیپر برا غواړي آنلاین به کول غواړي یا به په هغه ایم بی سی کې سو پولنګ سټیشن قائمول غواړي چې سو پاسیبل د دې حل او سولوشن دی ته ټول د لپاره قانون سازي ضروری ده او دا خبره الیکشن کمیشن واضح کړی ده.
د ذکر دا سپریم کورټ هم په دې معاملې اکشن اغسته او الیکشن کمیشن او وفاقي حکومت ته حکم ورکړي چې که په سفارت خانو کې وي او که د ډاک په ذریعہ خوراتونکو انتخاباتو کې دي د دغه خلکو ووټ اچول باوري کړی. سراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې ملسلې اوریدلې او لیدلې شي. د مسپخین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لن خبرونه یو وار بیا له بوريوال کا کړه ورو.
افغان چارواکي دا کوي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړ شوی دی. افغان چارواکو دا خبرې نن د نوم نشودلو په شرط مشال رادیو ته کړې دي. دا چارواکي وایي چې ملا عمر په 2013 کال کې د ورپیژ ناروغي لامل مړ شوی دی. د طالبانو له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. په پاکستان کې د ناقانونو ګرځول شوی ډلې لشکر جنګي مشر ملک ساق له خپلو 14 ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. د ملتان پولیسو د مشر تراګری مخنیوي څانګې مشر سلیم کامران په دې اړه نن مشال رادیو ته وویل. دا پیښه بیګا د پنجاب صوبې په مظفرګړ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ به د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو د جولای پر 1.3 نیټه په اسلام آباد په پاکستان کې ترسره شي. د دې خبرې پخلی د افغان حکومت له خوا له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتي پلاوي غړي دین محمد د سه شنبه په ورځ ناوخته له مشال رادیو سره په خبرو کې کړی دی. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو د جولای پر 8 نیټه د پاکستان په مری شارګوټه کې ترسره شوی و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو او پر پوله د توغندیو ویشتل کېدو د مخنیوي لپاره یو پلاوی پاکستان ته لېږل دی. افغان حکومت شکایت کوي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه کېږي خو پاکستان دا نه مني. د ایران ولسمشر حسن روحانی ته بلنه ورکړل شوې ده چې فرانس ته په رسمي سفر ولاړ شي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لورین فابیوس نن په تهران کې وویل چې د هغه لیک له ځان سره وروړی په کوم کې چې د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند خپل ایراني سیال ته دا بلنه ورکړې ده. لورین فابیوس دا څرګندونې نن له هغه وروسته وکړې چې له ایراني سیال جواد ظریف سره یې لیده کاته وکړل. او د لیبیا یو عدالت د دې هیواد د پخواني واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د مرګ سزا ورولې ده. عدالت سیف الاسلام ته دا سزا د سه شنبه په ورځ واوروله.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوريوال کا کړ درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې د ساينس، ټکنالوژي او د فلمي نړۍ معلومات اوریدل شي. د دې خبرونه کوربه انګل ایاستي. تر دې روسته یو بل نیوز پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال اړ 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مودل له نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د یورپ خلایي ادارې لخوا په روزیټا میشن کارکونکو ساينسدانانو ویل دي چې په فیلی کامیک یا ستوري باندې روبوت یو ځل بیا خاموشه شوی دی. روزیټا نومي خلای جاز نه خلای روبوت فیلی په دومدار ستوري باندې تیر کال د نومبر په میاشت کې کوز شوی وو او دغه روبوت سره اخري ځل رابطه په 9 جولای شوی وو. ساینسدانان وایي چې له هغه وخت راهیسي فیلی روبوت سره د رابطې کوشش کوي خو ناکامه شوی دی. فیلی روبوت د تیر کال نومبر په 12 نیټه په دغه ستوري د کوزیدو شپېته غنټې وروسته توانای ختم شوی وو. په دغه روبوت د لمر رڼا نه لګیدله ځکه بیرته فعال کېدو کې پرې وخت ولګیدو خو د جون په میاشت کې دغه ستوري د لمر رڼا ته نږدې شوی وه نو ځکه روبوت له ځمکې سره رابطه کړې وه. خو داسې ښکاري چې د سیارې نه د ګیسون اخراج له وجې فیلی روبوت خپل ځای هم بدل کړي. د روزیټا میشن ډلې غړي وایي چې کېدی شي د فیلی روبوت انټینا کې خرابي وي او داسې ښکاري چې یو ترانسمیټر یې کار هم نه کوي. روزیټا خلای جاز دغه ستوري ته په لسو کالو کې رسیدلی وه او دا په تاریخ کې لومړی ځل وو چې یو خلای جاز د ستوري په سطح کوز شوی وي. د امریکا خلای ادارې د نیو هورایزنز خلای جاز د پلوټو سیارې نور عکسونه ځمکې ته لیږلي دي چې پکې په دغه سیارې د واورې ډک میدانونه ښودل شوي دي. د پلوټو هغه ځای ته سویت سپینټیک سټلایټ نوم ورکړ شوی دی. د دغه عکسونو نه ښکاري چې په دغه ځای کې د واوري ډیرې دي، خو ساینسدانان وایي چې تر څو له دغه ځای نور معلومات نه وي ترلاسه شوي تر هغې پورې حتمي خبره نشي کولی. په واشنگټن کې د ناسا هیډکوارټر کې د دغه میشن ډلې خبری کانفرنس پر مهال د پلوټو سپوږمۍ نیکس تصویر هم جاری کړی دی. که څوم دغه تصویر ډیر واضح نه دی، خو حجم یې 30 کیلومتره دی. پلوټو سیاره په حجم کې د ځمکې نه ډیره زیاته وړه ده، ځکه د دغه سیارې کشش شکل هم ډیر زیات کم دی. د امریکا خلای ادارې نیو هورایزنز خلای جاز د جولای 15 نیټه دغه سیارې ته ډیره نږدې رسیدلې وه، او په لومړي ځل یې دغه سیارې تصویران ځمکې ته لیږلي وو. په جاپان کې د یو داسې هوټل پرانسته شوی چې ټول کارونه یې روبوټس کوي. د جاپان په ناګاساکی سابیسو هوټل کې د مختلفو قسمونو اټوماتیک ریسپشنست دي، یعنی د هرکلی ویل والا روبوټ ډایناسورز دي چې په انګریزي او جاپانی ژبه کې خبرې کوي. په هوټل کې راتلونکي صارفین د ټچ سیستم او د مخ شناخت ټکنالوژي کاروي او میلمانه په خپل اندراج کوي. په هوټل کې قولي روبوټس هم موجود وي چې د میلمنو سامان ته هغو کمرو ته رسولو لپاره د ډیجیټل پینل استعمال کوي. د هوټل په کمرو کې د بجلی لګولو یا بندولو لپاره سویچ نه وي، بلکې میلمانه په کمره کې موجود د یو وړوکي درباند روبوټ ته حکم ورکوي. دغه روبوټ میلمنو ته د وخت او د موسم حال هم بیانوي. په کمرې کې موجود پینل د میلمنو د بدن درجه حرارت مطابق د کمرې درجه حرارت بدلوي. دغه هوټل یو ورځ کرایه د $3 نه شروع کیږي. په عمومي توګه د خلکو مخ او د بدن خدوخال له وجې د هغه کس د عمر صحیح اندازه لګول مشکل شي، یا خو هغه کس د خپل عمر نه زیات ښکاري او یا وړوکی. خو په امریکا کې یو نوی تحقیق نه معلومه شوی چې خلک ولې د خپل عمر نه کم او یا زیات ښکاري. په دې تحقیق کې معلومه شوی چې د یو کس اندرونی نظام چې څومره قوي او صحتمند وي، نو د دې اثرات په مخ ښکاري او هغه کس د خپل عمر نه کم ښکاري. خو یو کس چې دننه نه کمزوری وي او صحتمند هم نه وي، نو د هغه کس مخ د خپل عمر نه زیات ښکاري. د ډیپ پونتون د ایجنګ اینڈ هیومن ډیولپمنٹ څانګې مشر ډین بلسکی وایي چې عمر زیاتېدو سره د انسان دننه نظام هم کمزوری کیږي. نو د دې لپاره ضروری ده چې انسان صحتمند اوسي. د ده په خبره هغه خلک چې له ناروغو نه محفوظ وي، نو هغه د خپل عمر نه زیات ځوان ښکاري. د یو نوي تحقیق نه معلومه شوی چې هغه خلک چې بې قاعده خوب او یا د خوب وختونه یې بدلیږي، نو د هغه خلکو کې د کینسر ناروغي شره د نورو نه زیاته وي. کرنټ بایولوژي نومي مجلې کې خپور شوی تحقیق کې ویل شوی چې په مختلفو وختونو کې کارکوونکي د خلکو صحت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په درجه کې دا هم ویل شوی چې په شفټونو کې او فضايي ادارو سره کارکوونکو کې د عامو خلکو پرتله د کینسر ناروغي شره زیاته وي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name is Bond.
Pramita Marion.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس افس کې پدې ونی کې هم فلم مینینز په لومړي نمبر دی. فلم مینینز تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د $6.5 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم انټ مین دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د $1.4 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم مانسټر هانټ دی چې تر اوسه پورې د $10 میلیون نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس افس کې فلم انټ مین په لومړي نمبر دی، فلم مینینز په دویم، او په دریم نمبر فلم ٹرین وریک دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلی ایکټر سلمان خان نوی فلم بجرنگی بائی جان نوی ریکارډونه جوړ کړی دی. د فلم په لومړنۍ 5 ورځو کې د 1.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. همدارس د فلم په نور نړۍ کې د 6.5 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم بجرنگی بائی جان د 2015 کال تر ټولو زیات کامیاب فلم ګرځېدلې دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم بہابلی دی، او په دریم نمبر فلم ګډو رنگیلا دی. د هالیوډ ڈی سی کامکس د ویلن نوی فلم سوسائیڈ سکواډ لومړی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ڈی سی کامکس سو ویلن خودل شوی دی چې نړۍ بچ کوي. په دې فلم کې خودل شوی چې په ځینو وختونو کې انصاف ترلاسه کولو لپاره خو خلکو سره بد خلک هم شاملول غواړي. د ڈی سی مشهور ویلنس کې ڈیڈ شاٹ، هارلی کوینن، دی جوکر او ورلد گریٹسٹ ویلنس په یو ځای په دې فلم کې کار کړی دی. دا فلم به د راروان 2018 کال د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
There's rumors, Amanda, that some of them have abilities.
Oh, yeah. I have seen things.
Maybe Superman was some kind of beacon for them to creep back from the shadows. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet who I think can do some good.
They're bad guys.
Exactly. And if anything goes wrong, we blame them. We have built-in deniability.
What makes you think you can control them?
Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.
Are you the devil?
All you need to know is you work for me.
So that's it, huh? We're the Patsies. We're some kind of suicide squad.
Let's go save the world.
د هالیوډ نوې ساينس فکشن فلم فانتاستیک فور به د اګست په 8 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې څلور ځوانان ښودل شوي چې جسماني صلاحیتونو له وجې د نورو انسانانو نه څو چنده قوي وي. دغه څلور واړه ځوانان په سختو حالاتو کې له خپلو صلاحیتونو نه ګټه ترلاسه کولو تجربه کوي او د نړۍ بچ کولو لپاره د هغه دښمن پر ضد جنګ کوي چې په خوا یې ملګری وو.
You've cracked interdimensional travel. Together, you could change the course of history.
You guys sure you're in the best shape to be doing this?
Yeah.
Three.
We're good.
Two. One.
The survivors all exhibit unique physical conditions. These abilities will have endless real-world applications.
All I want to know is where are my children? You have no idea what they are planning to do to you. Listen to me.
That's what got me here in the first place.
I just want to fix my friends.
You can't fix this.
Nobody can.
You don't know anything about what's coming.
What is coming?
Doom. The end of your world is the beginning of mine.
He's stronger than any of us. But he's not stronger than all of us.
د هندی سینما مشهور اکټر نواز الدین صدیقی نوی فلم منجی دی ماونټن مین لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې په 1950 لسیزه کې د هند په بهار کې یو رښتینی قصه ښودل شوی ده. په فلم کې منجی کردار نواز الدین صدیقی کړی دی چې خپل ښځې سره ډیر خوشاله ژوند تیروي. په دغه سیمه کې د اوبو لپاره د غر پر سر ختل وي، نو یو ورځ د منجی ښځه له غر څوکې نه راپریوزي او مړ شي. منجی خپل ښځې سره ډیره زیاته مینه لري، نو د غر پر سر د لارې جوړولو لپاره کار شروع کړي او دوی شکاله په یوازې سر د یو سټک او چڼۍ په مرسته لار جوړ کړي. دا د یو غیر معمولی انسان سوانی عمر ده. دا فلم به د اگست په 20 منټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت بڑا ہے تو، بہت اکڑ ہے تورا میں، دیکھ دیکھ کیسے اکھاڑتے ہیں اکڑ تیری.
پہاڑ پار 4 میل پر زیر گنج قصبہ، لیکن وہاں جائے کے لیے بھی 40 میل گھوم کے جانا پڑتا. پہاڑ نانگے کے چکر میں یعنی کتنے ہی مر کھاتے.
شاندار، زبردست، زندہ باد.
ایک کھگنیا ہے، یہ ہمارا میریا ہے.
جب تک توڑیں گے نہیں تب تک چھوڑیں گے. بہت لمبا دنگل چلے گا رے تو. تیار ہے؟ تیار ہے. شاندار، زبردست، زندہ باد. لوگ کہتا ہم پاگل ہیں، زندگی خراب کر رہا ہے. یہ بھیتر کا کام ہے. جب تک کہ ٹوٹے گا نہیں ڈرے گا نہیں. تو اپنا اخبار کاہے نہیں چھاپ دیتے؟
اخبار نکالنا اتنا آسان کام ہے کیا؟
پہاڑ توڑے سے بھی مشکل ہے کا.
بھگوان کے بھروسے مت بیٹھے. کا پتا بھگوان ہمارے بھروسے بیٹھا.
د هندی سینما تر ټولو وتلی اداکار شاهروخ خان نوی فلم رئیس لومړی ټریلر خپور شوی دی چې د سینما مینوالو ورته له ډېرې مودې راهیسې انتظار کوو. په فلم کې شاهروخ خان په ګجرات ریاست کې یو کامیاب سوداګر وي. په فلم کې نواز الدین صدیقی د پولیس انسپکټر رول کړی دی. په فلم کې د پاکستان مشهوري اکټری ماهیرا خان هم کار کړی دی. د رئیس فلم پروڈیوسرانو کی فرحان اختر هم شامل دی. فلم رئیس باید 2018 کال د جولای په 8 نیټه نمائش ته پاره وړاندې کیږي.
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا اور دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا. اب یہی میرا کلمہ ہے اور یہی میرا مذہب.
قدرمن اوردن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نڑے ننگونو کی دلچسپا او حیرانون کی معلومات واوریدل. اس پل قربا گلایاست اجازہ ورکڑی پا بل پروگرام کے باس تاسی پا خدمت کی بیا حاضر یو. تر حقی پوری پا لوی اللہ مسپارن.
اس تاسو پام دا مشال ریڈیو 19 خپرونی مدرسے پا اوسنی اثر کی پر لور را گرزوم. دا زانگڑو پروگرامونو پا دی لڑے کی دازل دا پاکستان پا مدرسو کی دا فرقہ واریت یا ڈلا بندے پا موضوع بحث شوی دی. یو خوا که یو شمیر پاکستانی مدرسے پا سخت دریزے او تشدد خوراولو تورونی دی، نو بل خوا پا دی حیوات کی دا مذہبی فرقہ واریت یو سرچینہ هم دغه مدرسے گنل کی. پا پاکستان کی دا مدرسو 15 تنظیمونه هم دا مسلک یا فرقے پر اساس فعالیت کوي. دا چې په دې هیواد کې مدرسې په مذهبي فرقواریت کې تر کومه حد لاس لري په خبرونه کې به په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا خبرونه ستاسو لپاره احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
مدرسې پوسنی قصر. د مشال رادیو په اونیز خبرونه مدرسې پوسنی اثر کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. یو خاطه که په پاکستان کې پر ځینو مدرسو د سخت دریزۍ او تشدد خورولو تور پورې کیږي، نو بل خوا په دې هیواد کې د مذهبي فرقواریت یا ډلبندۍ یوه سرچینه همدغه مدرسې ګڼل کیږي. په پاکستان کې د مدارسو 15 تنظیمونه دي چې له هر یو سره د مسلک یا فرقې پر اساس په سلګونه او آن په زرګونه مدرسې رجسټرډ دي. مدرسې پوسنی اثر کې نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی چې په پاکستان کې په مذهبي فرقواریت کې مدرسې تر کومه حده لاس لري. په پاکستان کې دا وخت د 15,000 شاوخوا مدرسې دي چې د 15 بیلابیلو تنظیمونو سره رجسټر دي. د بیا اندازې سره سم هم دومره شمیر مدرسې نورې هم شته چې بیل اندراج فعالیت کوي. د 15 تنظیمونو تر څارنې لاندې مدرسې د بیلابیلو مسلکونو پر اساس فعالیت کوي چې په لوی سر کې په سنی او شیعه کې ویشل شوي او بیا وروسته په سنی کې سره تقسیم شوي دي. د متحده عرب اماراتو په مذهبي چارو وزارت کې مشاور مفتي ذاکر الله ذاکری یې څه دا ډول تشریح کوي.
وفاق المدارس الشيعة دي، يو وفاق المدارس العربية دي، أو يو وفاق المدارس السلفية دي، أو يو كده رابطة المدارس أو بل تنظيم المدارس دي. دي كي جيكم دا سنين يسابون دي داسر خفلو كي تقريبا يو دير حد قرنز دي لك ديوبان دي بريلوي أو دا جماعة اسلامي مكتبه فكر خلق شي داغو نصاف سرا يو اندازة قريب دي. فاتشو الشيعة نو داغو خزائر خبر دخل مستقل النصاب دي فقه جعفري قيسا باندی او وفاق المدارس السلفيه ندوی زیات تاثر چه ده د وهابی فکر یا د محمد ابن سعود او د محمد ابن عبد الوهاب چې کوم مذهبي موحده و د هغه ندوی متاثر دي او د سعودي جامعات کې کوم درسونه ویل کیږي یا د هغه په مدارس کې نو په اړه باندې داخله زور ورکړي.
د مفتی زاکری په خبره په سنی تنظیمونو کې وفاق المدارس العربیه د دیوبندی فکر، تنظیم المدارس د بریلوی فکر، رابطه المدارس د ابوالعلا مودودی یا جماعت اسلامی فکر او وفاق المدارس السلفیه بیا د سعودي فکر تر اغیز لاندې کار کوي چې په مزاج کې د نورو په پرتلا سخت دریزی زیاته ده.
وهابي مقتدي فکر چې دا د دې ټول تاثر او زیاته یعنی اغیزه قرباني د سعودي د فکر ده. سعودی کی جو کم فکر رائج دے پسکولون و مکتبون او خونزیو کی نو دا آغا فکر نا متاثر دی او دا دی خلکو پا مزاج کی شدت زیاد تے نو دا دی وجنا اکثرا چی کم تحریکونا دا جنگ و جدل او دا وحل و تفاول پا دنیا کی پیدا شوی دینا اکثرا دا دی سر اعلی لری.
پا پاکستان کی هم یو شمیر مدرسې دا سیدی چی دا سخت دریزی او متشدد فکر خوراولو طور پر پوری کیجی. په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه هاشم بابر وایي دلته په مدرسو کې د یو خاص فرقې او تشدد درس ورکول کیږي چې په نتیجه کې شرخوشي او استوال پیدا کیږي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي. مونږ به چې د کومو مدرسو نه طالب علمان اوباسو صرف مذهبي تعلیم او هم خصوصا یو خصوصي فرقې تعلیم مونږ ورکو او بیا د شدت پسندی تعلیم ولا ورکو. دا خو مونږ یو داسې فوج جوړ کړی دی او چې نن سبا چې کوم دی مونږ ته تکلیف دی د طالبانو په شکل کې دغه فوج لګیا یو مونږ وینو د شدت پسند په شکل کې دا وینو د القاعده د سول ځانې وینو.
په پاکستان کې که څه هم مدرسې له دې انکار کوي چې خپل زده کوونکو ته د جنگ روزنه ورکوي او هغوی جهاد ته تیاروي، خو یو شمیر مدرسې بیا دا وایي چې دوی د کتاب تر حده د جهاد فضایل ورته بیانوي او په زده کوونکو کې شوق پیدا کوي. په اسلام آباد کې د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې پاکستانی مدرسې خپل زده کوونکو ته د مذهب یو ځانګړی تشریح ورکوي چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ذهن کې د نورو فرقو په ضد فکر زیږي.
جہاد نہیں بھی سکھاتے تو اپنا فرقہ وارانہ
کچری مدرسے جہاد نہ ورخی ہم خو خپل فرقائیس تشدد ضرور ورخی دوی د ټولنې مزاج بدلوی دوی په هغه توګه د مذهب درس نه ورکوي چې یو وخت په اسلامی تاریخ کې په دینی مدرسو کې ورخودل کېده چې تحقیق او روزنه بکیده. دوی یوازې د ژبې په سر شیان ورزده کوي او د مذهب یو ځانګړی تشریح ورته کوي چې لکه بلې د زده کوونکو نظر د نورو ادیانو یا فرقو په اړه د تشدد بڑا خپلوي
بالکل شدت پسندی کا اختیار کرتے ہیں.
لراپور سرسام په 2014 کال کې د پاکستان د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په باړه کې د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالې ډلې ځای خلکو ته ویلي و چې هر کورنۍ باید خپل یو زوی د دوی په ځانګړو مدرسو کې داخل کړي یا که داسې نسي کولای نو 400,000 روپۍ دي د جرمانی په توګه ورسره جمع کړي. پر دې ډلې دا تور و چې کېدای سي دا ماشومان په وسلوالو فعالیتونو یا ځانمرګو بریدونو کې وکاروي. په لاهور کې لیکوال او څېړونکي ډاکټر مبارک حیدر وایي چې د مدرسو لخوا پیدا سوی فرقواریت یا ډلبندي ورو ورو په نورو وړو ډلو ټپلو کې ویشل کیږي چې آخر یو د بل په ضد ودرېږي.
انتهایی فرقواریت پیدا کیه انہوںنے اس میں دوسرا ان کا کوئی میتھڈ ہو نہیں سکتا.
مدرسو ډیر زیات فرقواریت پیدا کړی دی، دوی بل لار نشي لرلی. دا ځکه چې مذهب یو ډیره احساساتي موضوع ده، نو که څوک د احساساتي شیانو څارنه ونه کړي نو د دې ضمانت به څوک ورکوي چې ملا یا د مدرسې چلوونکی به دغو احساساتو ته نوره هوا نه ورکوي. هغه به دا کار کوي ځکه د یو احساساتي مبلغ لپاره تر ټولو اسانه لار دا ده چې د خپلې مخالفې ډلې په مقابل کې به کرکه او ویره خپروي. تر ټولو وړاندې خو دوی د یو بل مخالفت کوي. بل په پاکستان کې اقلیتونه په دومره لوی طاقت کې نه دي او رول یې د صفر برابر دی، نو بیا په فطري ډول مذهب په خپل منځ کې په ډلو او فرقو کې تقسیمېږي. دا بیا پر احمدیانو یا شیعهګانو نه درېږي، بلکې بیا به د بریلوي او وهابي ترمنځ جګړه وي. دا ډېر ژور تقسیم دی. هغه چې وایي بیا به د هرې فرقې کس بل ته کافر وایي او یو ځان به ورته مسلمان ښکاري، نو دا تقسیم به تر دې حده پرمخ ځي.
په پاکستان کې لیدل سوي چې ځینې مذهبي فرقې د یو بل په ضد د تبلیغاتو تر څنګ کتابونه هم لیکي. دینی عالم او د مدرسې یو ښوونکي مولانا محمد احمد واصل واسطي وایي چې د یو بل په ضد لیکنې کول د مدرسو لخوا د تیاری نتیجه ده.
یو خدای چې د فرقو په دونه واخر مقدار باندې کتابونه لیکل کېږي چې اهل حدیث د حنفیانو خلاف، حنفیان د اهل حدیثو خلاف،
بریلویان د دیوبندیانو خلاف، دیوبندیان د بریلویانو خلاف، دانور بیا د جماعتیانو خلاف، جماعتیان بیا د دوی خلاف، په دومره لویه پیمانه باندې دا کار کوي. دا د هغه ذهني تیاری نتیجه ده. دویم دا دی چې پر قرآن او سنت باندې خلک له سره غور پرېښو. یعنی اوس په دا وخت کې موږ ته بې شمېره ډېرې مسلې پېښې دي. پکار دا ده چې جدید مسایلو دپاره جدید مطالعه وشي، د قرآن او سنت باندې بیا وکتلی شي. کله کله داسې وي چې په بل مذهب کې یو داسې مسله وي چې زموږ د مذهب والا یا خصای چې په هغه کې د فقه په لحاظ باندې گنجایش وي، نو هغه نوی د فکر کار، د تجدید کار په امت کې هغه پاتې شي. دریم تر ګردو لویه مسله دا شوه چې قوم منتشر شو. یعنی قوم اوس په دغه باندې پریشان دي چې څنګه ما ته څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي، پلانای مولي صاحب څه وایي. خلک د چا هغه ومنم، زموږ د کلي کې زلزله شوې وه، خلک پنجاب ته تللي وو، نو په بریلویانو پسې مونځ کړی وو، هنګامه جوړه وه چې بابا داسې مسلمانان دي چې کافران هم دي، مونځونه هم کوي او تعجد هم کوي، دغه هم کوي. زموږ د کلي علما چې ورسره تللي وو، هغو به ورته وویل چې دا مشرکان دي، دینه دي. هغو ویل بابا موږ خو نه یو مشرکان. خلک ذهني طور پر دونه منتشر دي چې څوک یې راټولولی نشي.
که څه هم په پاکستان کې د مدرسو پنځو تنظیمونو د اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان په نامه یو اتحادیه جوړه کړې، خو بیا هم پر یو نصاب او ځینو نور عقیدوي مسایلو له یو بل سره اختلاف لري. په جرمنی کې د اسلامي علماو د شورا مشر مولانا صدیق الله فدایی وایي چې د مدرسو مشران باید د یو بل د نظر احترام وکړي او خپل شاګردانو ته هم دا درس ورکړي.
دا باید د دې باعث نه شي چې ته خپلو شاګردانو ته ووایې که زما د نظر نه مخالف وو او په دغه طریقه باندې نه وو، دغه نور خلک چې دي د اسلام نه موځي او د مسلمانۍ نه موځي، او دلته موږ د فرقواریت او د فرقه پرستۍ دپاره دلته لاره جوړوو چې په دې کې په یوز د دې باندې چې د اسلام او د مسلمانانو د وحدت دپاره کار وکړو، موږ د مسلمانانو د تفرق او تشدد دپاره کار کوو. او دا د وخت مبرم ضرورت دی چې دینی علما او د مدارسو رئیسان سره په دې باندې کینی چې دغه فرعي اختلافات چې په دین کې شته دی او په د امامانو نم راپاتې دي او په نورو ځایونو کې هم شته دی، دغه څنګه کولی شي چې د یو وسعت نظر سره د بل نظر احترام هم وکړي او هغوی په بیدینۍ او په کفر باندې متهم نه شي.
په پاکستاني مدرسو کې د فرقواریت یا ډلبندۍ د شتون د تورونو په اړه د تنظیم المدارس پاکستان مشر مفتي منیب الرحمن وایي چې په نړیواله توګه بیلابیلې مفکورې او نظرونه منل سوي او په کثیر المذهبي ټولنه کې هر څوک په خپلو معاملاتو کې آزاد وي.
مکاتب فکر کو تو دنیا دینائی نہیں کرتی، تسلیم کرتی ہے.
نړی د بیلابیلو مفکورو څه انکار نه کوي، بلکې هغه تسلیموي. آیا د لبنان په عین کې دا نه دی راغلی چې ولسمشر به عیسائی وي، وزیر اعظم به سنی مسلمان وي، او سپیکر یا د پارلمان رئیس به شیعه مسلمان وي؟ نو په دې وجه آیا په هغه هیواد کې څه ستونزه رامنځته شوې ده؟ همدا ډول په کثیر المذهبي یا ګڼ مذاهبو لرونکو ټولنه کې هر چاته په خپلو معاملاتو کې آزادي ترلاسه وي.
معاملات میں آزادی ہوتی ہے.
خو په پاکستان کې د سوي چې ځینې وخت فرقواریت د تشدد باندې خپلوي چې په پایله کې مرګ ژوبل هم رامنځته کیږي. د دې څرګند مثال د شیعه او سنی مذهبي سختداري زړل ترمنځ نشته دي. د کراچي د دارالخير مدرسې ځینې طالبان په دې شهر کې تیر کال وژل شول. د دې مدرسې ویاند احمد الرحمن وایي چې دا د حکومت کار دی چې قاتلین معلوم او بیا پیدا کړي. نوموړي وایي دوی هیڅکله د تشدد او فرقواریت درس نه دی ورکړي.
نه د فرقواریت تعلیم ورکوله کیږي، نه د شدت پسند خبره پکې ته کیږي، نه چا بل مسلک ته بد ویل کیږي. بلکې مونږ دا خبره یاد کړلې ده همیشه د پاره، او مونږ د دې تعلیم نه ورکو چې مثال دی د یو بازار، د یو مارکیټ، یو شاپینګ سنټر دی. په هغه شاپینګ سنټر کې لس دوکانونه په یو ځای باندې د کپړې دوکانونه دي، لیکن هغه څو واره چې کوم دی کاک هغه یو دکان ته ځي، د هغې وجه څه ده؟ نو پکار دا دی هغه نور ورته چغې نه وهي. نو پکار دا ده چې خپل معاملات داسې بهترین خودل پکار دي چې د هغې نه د بل چا زړه هم نه ازارېږي، او خپل خبره په داسې انداز باندې کول پکار دی چې د هغې نه د خیر لارې پوراویږي.
بلخوا د همدې ښار په ترتیل قرآن مدرسه کې شیخ الحدیث مفتی سلیم الله وایي چې په اصول کې اختلاف نسته، دا یوازې د رای اختلاف دی.
اختلاف نه دی، اختلاف زموږ اصول کې څه اختلاف څه چې الله یو دی، رسول آخر محمد رسول الله او کعبه دغه یو زموږ سید شریک ده، دا کیس اختلاف نه ستورو اصول کې څه اختلاف نه سمانه په فروع کې اختلاف چې دی هغه د زمانو سره روان دی، هغه کوم بوډ جلا کو کیو کو هغه نه ختمي.
په پاکستان کې حکومت او امنیتي ادارې وایي چې دوی په ټولنه کې د فرقوارانه تشدد د مخنیوي او په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګري ضد کړنلاره جوړه کړې ده. خوشنوم کې وایي چې تر اوسه څه ډول عملي ګام نه دی پورته شوی. مدرسې په اوسني عصر کې روانه خبرونه هم دومره وه. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې مدرسې په سیاسي او حکومتي ډګر کې په څه توګه استعمال شوي یا څه رول لوبولې دي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر ستر څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.